السلام علیکم. دا مشال رادیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي. نن د نهه ورځو د 2018 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مجله هم لرو او د دلې مهي روي په لومړی زم د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د کورنی چار وزیر د تراګری مخنیوي قامی ادارې ته د پاړه چنار په می چاودنې د پلټون امر کړی. په بلوچستان صوبه کې د زیات اورښت له کبله پر امسته سو پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر د خپل کار په لومړی ورځ خپلو اروپایي اتحادیانو ته د ملتیا باور ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چارو وزیر پرون د تراګری د مخنیوي قامی ادارې نکټا ته امر کړی چې د هغو امنیتي کمزوریو پلټنه دې وکړي چې ولې د امنیتي ګواښونو د خبرداري باوجود په پاړه چنار کې بمې چاودنه وسوه. چودنې سار علي خان دا څرګندونې تېر ورځ د خیبر پښتونخوا له ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړي. بل خو تېر ورځ د کورمی په ساده ښار کې د شپږو قومونو د ګڼو مشرانو جرګه وسوه او د دې پیښې غندنه یې وکړه. د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې هیچا ته به د سیمې امن خرابولو اجازه ورنه کړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي. د پاړه چنار په سبزي منډۍ کې بمې چاودنې 25 کسان وژلي او له 500 زیات یې ژوبل کړي وو. بل پلو چارواکي وایي د پېښور په بېلابېلو سیمو کې د لټون عملیات پر مهال تېر ورځ 22 مشکوک کسان نیول شوي چې له ولکې څخه یې وسلې او مردکۍ هم ترلاسه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د زیات اورښت له کبله پر امسته سو پیښو کې درې کسان مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. تېر ورځ د کلا عبدالله ضلع په چمن ښار کې یو موټر د رود خړو اوبو یووړ چې یو ځوان تاجر حاجي محمد قاهر کاکوزي خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ډول د کلا ضلع په خاردان سیمه کې د دیوال نړېدو په پیښ کې عبدالباسط نومي تن ووژل شو او دوه نور کسان ژوبل شول. بلخوا د کوټې په خروټ آباد کې د خونې یا کمرې نړېدو له امله یوه ښځه مړه او دوه ماشومان په ګډون څلور کسان ژوبل شول. د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې د یکشنبې اتوار راهیسې باران او واوره اورېدل پیل شوي چې د هوا پېژندنې څانګې په وینا تر بل سبا به دوام وکړي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي د ولس د ستونزو د حل په موخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر ژر احتجاجي تحریک پیلوي. د ټولنې مشر سید عالم مسعود تېر ورځ په پېښور کې مشال لډیو ته وویل پرویز خټک د پښتونخوا صوبې د ګټې لپاره په کار کولو کې پاتې راغلی او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې له غوښتنې په شا شوی دی.
دوی یو ځل سنجیدنه اغستې، دوی یو ځل خپل کارکنان په دې نه دي راوچت کړي، دوی یو ځل سم په کاریډور باندې ځان لا نه ده کړی. یعنی دومره اهمیت ورکوي. د مې میاشت کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې په پارلیمنت کې دننه چې څونه ډلې دي نمونه چې هر څومره دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي. نو موږ د کاریډور په حواله سره د پارلیمنت نه بهر پارټیانې چې کمې راسره وې هغه سره پاتې شوې او دوی راسره پاتې نه شول.
خبل پلو د خبر پرنوخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې ورستوي کې د چین له دورې ورسته څو واري ویلي چې د چین له پانګوالو او حکومت سره د پښتنو د ګټي وړ پروژو په اړه خبرې کړي او لوی پروژې ترلاسه کړي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د درغلي ضد صوبایي ادارې پارلماني غړی ډاکټر حیدر وای د خیبر پښتونخوا درغلي ضد ادارې په هڅو په تیر یو کال کې یو ارب اویا کروڑ روپۍ له سیاستوالو اخیستل شوي او د صوبایي حکومت خزانې ته سپارل شوي دي. ډاکټر حیدر د سترګوني پرم په سواد پوهنتون کې د هغه سیمینار پر مهال وکړی چې د درغلي یا کرپشن ختمولو په اړه د زده کوونکو د خبرداري په مقصد جوړ شوی وو. نوموړي زیاته کړه په پښتونخوا صوبه کې تراګري ځکه نه ختمېږي چې د درغلي مخنیوي نه دی شوی.
چې کوم دنیا کې کرپشن دی هلته به دهشتګردي. زه دا وایم چې کرپشن او انتها پسندي یا دهشتګردي یا بدامني دا لازم وملزم دي. کوم دنیا کې چې کرپشن نشته هلته امن دی، هلته سکون دی، هلته په خلکو کې بېچینی نشته.
په خبر پرنخواست به کې تیر کال واکمن او اپوزیشن دواړو ګوندونو سره تړه لرونکي ځینې سیاسي شخصیتونه د درغلي په تور نیول شوي وو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي فرانس میشل میلبن د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجي سره ملاقات کړی او په افغانستان کې د امنیت پر چارو خبرې اترې ورسره کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای بي پی لیکي چې د ملاقات پر مهال سرتاجي څرګنده کړې چې ترګري مسلې د ختمولو لپاره پاکستان له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري غواړي. پر دغه مهال د اروپای اتحادیې استازي میلبن وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه د برسلز د پریکړو تایید کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستان غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږد موافقه ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او عبدالعزیز کاملوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو، اقتصادي پروژو او د دواړخیز اړیکو د نوي باب پرانستلو ژمنه کړې ده. ربانی او کاملوف پرون په کابل کې سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله صلاح الدین ربانی ویلي چې دواړه رو د افغانستان ازبکستان ترمنځ د مخدره موادو د قاچاق او ګډو امنیتي تهدیدونو پر ضد مبارزه، د ترانزیټي پروژو عملي کړي او د سوداګریزو معاملو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د خپل کار په لومړی ورځ خپل اروپای اتحادیان ته باور ورکړی چې امریکا به له ناټو سازمان سره نشلیدونکي اړیکې پالي. د پینټاګون یو ویاند ویلي جیمز میتس پرون د ناټو له مشر ینس ستولتنبرګ او د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن سره خبرې وکړې او د هغو اندېښنو د لرې کولو هڅه یې وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرله پسې بیانونو وروسته راپورته شوي وه. ټرمپ ویلي وه هغه ګڼي چې اوږدمهاله پوځي اتحاد اوس زړه خبره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند کیپټن جیف ډیویس وایي له ښاغلي ستولتنبرګ سره د ټلیفوني خبر پر مهال دواړو مشرانو د شریکو اقدارو پر ارزښت خبرې وکړې. او ایران وایي د نوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه اندازه لګول له وخت نه مخکې خبره ده، ځکه چې د ډیرو مسایلو په اړه د هغوی دریځ لا پوره روښانه نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل دوی تر دې مهاله د ټرمپ په اړه قرار زونه نشي کولی، ځکه چې د نوموړي دریځونه د امریکا د پخواني ولسمشرانو په څیر روښانه او باوري نه دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبر نو تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نخرن په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاوند 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.45 روپۍ یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.55 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.59 روپۍ او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري په پاړه چینار کې د تیر خالي د ورځې په بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیره 25 ته رسیدلې ده. بل خوا د سیمې مشران وایي د پاکستان د پوځ مشر با پر روان ورځو کې د کابل دوره کوي. بلخوا د افغان پارلمان غړي وایي
ترڅو چې دوی هغه پالیسی چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده هغه پالیسی چې سړی نه نو داسې راسته هیڅ ګټه نه.
او 19 پروگرام د مشال رادیوي مجله کې د افغان انجنونو د آرکیسټري په اړه معلومات درکو.
یعنی د سیری د یو مچ خدای مانه غلط نشي نو کله چې ما خپل هم سینسیانو د دې د لبخند په شونډو کې ولید او د دې د خوشحالي زما بيخي ما غهیر شو او ټول فقط هم نغه ویل امیزنګ امیزنګ.
د مشال تر څنګ سي اوریدونکو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني خبرو کې په پاړه چینار کې په شوي بمی چاودنه کې د افسوس څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد کامی ادارې ته یې د سیمې د امنیت په اړه خبرداري هم ورکړې وو، نو بیا ولې په سیمه کې امنیتي ګامونه نه وو پورته کړل شوي؟ د تیر خالي ورځې په بمی چاودنه کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی لیکي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني تماس نیولې وو او ورسره یې پاړه چینار چاودنه کې په شوي زیان د غم سرګندونه وکړه. خبري ایجنسی لیکي چې داخله وزیر وینا وا چې د نیکټا مشر ته یې سپارښتنه کړې چې د دې خبرې پلټنې دی وکړي چې د داخله وزارت لخوا په 15 نومبر او 14 دسمبر دوه امنیتي خبرداري جاري کړې شوې وي، نو د هغې وروسته ولې دا پیښه رامخته شوه؟ چودری نثار علی خان زیاته کړه چې استخباراتي اطلاع سره هم کدا ډول پیښې رامخته کیږي، نو تجزیه دی وکړی شي چې دا امنیتی لاپرواهی خو نه ده او کوي هم نو ذمہوار یې څوک دی. مشال ریډیو چې کله د کرم ایجنسی انتظامی پر وړاندې دا پوښتنه کې خو ده چې امنیتی خبرداري ترلاسه کولو وروسته یې څه حفاظتي ګامونه پورته کړي وو، نو پولیټیکل انتظامی پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو د کرم ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي ساجد حسین توری وایي چې حکومت لا پکار دي چې پولیټیکل انتظامی پر ځای د استخباراتي ادارو د لارې پلټنی وکړي.
سکیورټي ملته کې پولیټیکل انتظامیه ده او سره ایف سی ذمہ داری ده او دینه محکمه ده دوه دمه کې وشول دي. د شګر خپل لږ کې کامیاب شي، نو افسوس خبره ده چې دوی هغه لوکل چوکې دارون جیل ته وچي یا کوم غریب سړی مطلب الته کې روان وي خړ پړ وي مزدور نه راغلي آ جیل ته وچي، نو دا بالکل دی باندې موږ تحفظات دي. په کار ده چې دا پولیټیکل انتظامیه په تر باندې دي انکوایري نه وشي، په کار ده انټیلیجنس ادارې د دې صحیح انکوایري وکړي چې دا
په دفاعي چارو نظر لرون کې عصمت وزیر وایي
دماکی جی کم ځای دی، داسې یو ځای دی چې یو پبلک ځای دی، نو کېدای شي هدف یو بل ځای وو. د ترټ په وجه باندې هغه اصلي هدف ته دوه ندي رسېدلي او په دې تبدیل منډۍ کې کړې. بهرحال اهم یو نقصان دی او چې کم هم داسې قوتونه هغه یو فیر فیکټر پیدا کوي. د دې سره تړلی چې کم اسپیکټ آتا بارډر مینجمنټ دی، بارډر د مونږ سیل نه دي، زراو خلک ځي راځي، د مونږ چې کم انټیلیجنس کمیونټی دی او خپل سورسز دي، نو سورسز ورته وایي چې داسې قسم ترټ ته خو سپیسیفیکلی هغه د ترټ نشاندهي ډیره ګرانه شي.
د ذکر دا چې د کرم ایجنسی په مرکز پاړه چینار کې د تیر خالی په سهار ادګا سره نږدې په سبزی منډۍ کې چاودنه شوې وه چې پکې 25 عام وګړي مړه او له 500 زیات نور جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د کرمې په پاړه چینار کې د تیر خالي ورځې په بمی چاودنه کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د دغه چاودنې وروسته 1.5 مقبول حسین او ورور یې چې هغه هم په چاودنه کې ټپي شوی وو د پاړه چینار له لوی روغتونه د پېښور پوځي روغتون ته ولېږدول شل چې د درملنې په مهال امر شو. د صحت محکمې مشر ډاکټر موین بیګم مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پېښور او د پاړه چینار په اسپتال کې زیاتره زخمیان له خطره بهر دي چې پکې ډېر یې فارغ کړل او زیاتوي چې د ځینو زخمیانو چې پکې د مقبول حسین ورور هم شامل دي روغتیایي وضع یې ښه نه ده او د هغوی علاج لا هم روان دي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزینا.
د کورمې د پاچینار په بامی چودنه کې زخمی شوی یو بل ځوان چې نوم یې مقبول حسین دی په هسپتال کې ساور کړه. د جنوري 23 نیټې تر چودنې وروسته 1.5 مقبول حسین او ورور یې چې هغه هم په چودنه کې زخمی شوی وو له هډ کوارټر هسپتال پړه چینانا پېښور ته منتقل کړی شوی وو. پوځي هسپتال په سی ایم ایچ کې د علاج پر مهال مړ شو. د صحت محکمې مشر ډاکټر موین بیګم مشال ریډیو ته وایي پېښور او د پاچینار په هسپتالونو کې زیاتره زخمیان له خطره بهر دي چې پکې ډېر یې له هسپتالونو فارغ کړل او زیاتوي چې زیرو زخمیانو چې پکې د مقبول حسین رور هم شامل دي روغتیایي وضعیت ښه نه ده او د هغوی علاج لا هم روان دي.
کوم موږ چې نن د توښو کو نه د مقبول حسین د دې چې کوم رور د بل هم شدید زخمی وو هغه کنډیشن پرون چې منی سب ګرځیدل نو هغه هیڅ کني ډاکټر نو چې دم کریټیکل ده.
په پاړه چینار کې د هفته په سهار ادګا سره نږدې د سبزی په منډای کې بامی چودنه شوې وه چې پکې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د چودنې یو بل زخمی لسا ورکولو سره د مړو شمېره 25 ته ورسېده. بلخوا په صدخار کې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د سیمې یو مشر ملک عبدالله عبدالولی خان مشال لډیو ته وای جرګې د پاچینار پیخه په سختو ټکو وغندله او دای د امن خرابولو یو سازش وبللو. ملک سید عباس مشال رډیو ته وای ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځلې بیا خراب کړي، خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو. زای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزے مشال لډیو ته وای څوک چې کرکه خرابی او ترهګری کوي دا غوی خلاف یو زکه چې د بیګنا خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
باجور غله ناغه ته مو داډ ورکو څه ان شاء الله د فرمی ایجنسی کې امن ډیر په مشکلی باندې راغله دی. دیو خلکو ته مو ځای نه ورکو، د خلک ته په دې علاقې کې د خپلو
واضح دوی چې د پاچینار پیخې په دویمې ورځ یعنی په 22 منټې د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا د پیښور په پوځي روغتون کې د جوبلو د حال پوښتنې وروسته په سختې سکوټې کې د کورمې دوره کړې وه او هلته محسوسو مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. طارق ورکزی، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د بارانونو لوجې د دیوالونو د نړیدو په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان مړه شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د موسمیاتو د ادارې په وینا چې باران او د واورو لړۍ به سبا هم دوام ولري. بلې خوا ته حکومت اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار هم اپیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
تیر ورځ د ایران لخوا د بلوچستان د لارې و پاکستان ته د باراني وریځو یوه بله لړۍ داخله سوې ده، چې له امله یې تیر ماښام په کوټه پښین کل عبدالله کله سیفلا ژوب لورلای مستونګ نوش تلبندین او منګوچر کې باران پیل سوی دی. د باران لړۍ به نن هم روانه وي. د باران د ورېدو له امله د صوبې په زیاترو برخو کې رودونه او شلې رابیدلې دي. په نتیجه کې تیر ماښام د افغانستان او پل ته څیرمه په چمن کې یو موټر خړو اوبه وړی و، چې له امله یو تجار عجی محمد کایر کاکوزی خپل ژوند د لاسه ورکړی او د دوه نور ملګري ټپیان سوي دي. دغه ډول د کرات په خاردان سیمه کې تېره شپه د یو دیوال د چپه کېدو په نتیجه کې یو کس عبدالباسط وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دلته په کوټه کې و خروټ آباد ته نږدې پاسکزی سړک په یو کور کې د خونې د نړېدو له امله یوه مېرمن وژل سوې او د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسان ټپیان سوي دي. د پیښې په اړه اجی او درېمان و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
علیم دی سپی صاحب هغه رور لمبر ته ما تلفون وکړ. سپی ما ورته وویل اجی صاحب ته چیرې یو ګاډی مې په کار دی، زر دلته زما ډېر زخمیان پروت دی، دا یو کومک وکړه. هغه ستکی دا ورسېدی، ځان ورسوي، دا تقریبا لس بجې پورې مشتره دا لګیا و. دا اوبه چې دی دلته جمع سوی بیا دننه ولال، هغه دیوال بیا دننه خواته کلتی سوی بیا چې دننه زنان ناس و هغه سر باندې لس.
په دې ترڅ کې د سیمې د یو مشر اجی عبدالخالق وینا و.
کټول راغلی دی، نه پېژنم څوک دی، پولیس هم راغلی دی، بلم راغلی دی، کومک والا هم راغلی دی، څو نفران هم راغلی و. قیامت غوندې نفران سلیان دیر و باران هم و هغه دان نه لولی دی. قیامت غوندې و هغه مرد ټول کلیوالان هم راغلی دی مرسته.
خود کلی شیخ ماندا کونسلر کبیر آغا بیا وای چې د پسیمه کې تیر شپه باران و ډیرو کورو ته زیان اړولې دي.
نو علاقه نن تاسو خیرو مدرسه حاله تو به ډیر راغلي کورو ته نن نه 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 مخسن کې دشت مخه کنټرول و زو وسم په دې شي دفتر کې ناشم. د علاقې خپل چې نه څه کور یو کو دیوال نه نه نو بس دې ته مال وای دا شکر ماشین او ساغه به هم سرکار دفتران نه وربې ایو کې و بل کې و اخر هم نه راوس و دې شي دفتر نه نه نو درې ماشین ولای شکر ماشین اوس بیا باران کې داخل په تکلیف کې چې دغه اخر کورونه وبکلي دي دشتي او شان ګد
بل خواد. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټی د ناوړه حالت د مخنیوي و ادارې پی ډی ایم می ته امر کړی دی چې هغه د په اغېزمنو سیمو کې د خلکو د مرستو لپاره ټول انتظامات چمتو کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان سفر کوي. د پاکستان او افغانستان څېړونکو وایي باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې د امنیت او ناباورۍ د ختمولو لپاره عملي کار وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په راروانو ورځو کې د کابل سفر کوي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې آیس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان حکومت جنرال باجوا ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د پوځ د مشر د دورې خاص خبره د افغان چارواکو سره په پوله د امن پر ځای کولو او په هغو لارو چارو لټولو خبرې کول دي چې دواړه ملکونه په یو بل د الزامونو لګولو سلسله بند کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وای تر څو چې پاکستان په خپل افغان پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستي تر هغې د پوځي او حکومتي مشرانو دغه هیواد ته سفر څه ګټه نشي ورکولی.
پاکستان د فوج مشر چې افغانستان ته راځي موږ د افغاني کلتور له مخې او ډیپلوماتیک روابط له مخې هغې ته هرکلی وایي، لیکن هیڅ نو تمه او توقع نه لرو چې د ده راتګ او یا د موږ ورتګ به کومه نتیجه ورکړي تر څو چې دوی هغه پالیسی چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده دغه څلوېښت دېرشو کالونه د افغانستان د عزت پالیسي ورسره ده جوړه کړې، تر څو چې دوی په دې باندې قناعت نه وي کړي چې دغه پالیسي یې چینج کړې نه وي، نو دغسې راشه درشه هیڅ ګټه نه.
افغانستان وایي پاکستان هغو ترهګرو ډلو ته پناوې ورکوي چې په دغه هیواد کې ترهګري او بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري وایي د بدامنۍ پېښې دواړو غاړو ته کیږي او باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي.
پاکستان پہ بھی حملے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں.
تو پاکستان کے ہم حملے کی گی اور افغانستان کے ہم داسی پیخی کی گی. افغانستان وائی ترہگر لا پاکستان حملے کبھی اور پاکستان بیا وائی ترہگر لا افغانستان بریدونے کبھی، بلکہ حملے دغا تندروا ترہگر ڈلے کبھی. دوی د حملو ختمولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي، ګنې د دوی دغو جګړو نه به تر هغه ګټه پورته کوي.
په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد نصرالله استانکزی بیا وایي باید د پاکستان پوځ مشر په دې مقصد د کابل سفر وکړي چې د افغانستان باور ترلاسه کړي.
ټولو مهمه خبره دا ده چې په راتلونکي کې د سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې سوله رامنځته شي. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اسلام آباد یا افضل بیا د کابل باور او اعتبار ترلاسه کړي. اوس په دغه فضا کې به دا د پاکستان د پوځ مشر ته درنه خبره وي چې په خپل سفر باندې وکړي چې د کابل د مقاماتو اعتبار او باور ترلاسه کړي.
د پاکستان مطبوعات لیکي جنرال قمر باجوا به په داسې وخت کې د افغانستان سفر کوي چې په امریکا کې هم نوی ولسمشر او نوی انتظامیه راغلې ده، او دا شان د پوځ د مشر راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسلو د حل په خبرو او په یو بل د باور پیدا کولو لپاره ډېر اهمیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د کاریډور فرنٹ په نوم د مدني ټولنې مشران وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د دې صوبې حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا دعوه کوي چې په دې وروستیو کې چین ته د سفر په ترڅ کې غټ پرمختیايي منصوبې ترلاسه کړي او دا چې د چین له سرمایه‌دارو او دغه هیواد له حکومت سره به د یو شمېر نورو پروژو په اړه لوزنامې هم لاسلیک کوي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر زر احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړی وایي چې وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. ډاکټر سید عالم محسود دا هم وایي چې غټ سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه کام پرسته ګوندونه په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق لپاره په سمه توګه غږ نه پورته کوي.
سڑکم ٹک نہ دے یعنی دومره اهمیت ورکي د مې میاشت کې موږ د نتیجې ته رسیدلیو چې په پارلیمنت کې دننه چې څو ډلې دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي نو د پارلیمنت نه بهر پارټیان چې کمیره سره وي اره سره پاتې شوي او دوی سره پاتې نه شول.
خو د اتوار په ورځ چارسده کې یوې لویې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې مرکزي حکومت په رهدارۍ د 2015 د ټولګوندیزې غونډې ژمنې نه دي پوره کړي. د اسفندیار ولی خان ویناوا چې مرکزي حکومت دې تر ټولو لومړی د مغربي لارې جوړولو خپله ژمنه پوره کړي او په رهدارۍ دې یوه بله ټولګوندیزه غونډه راوبلي. خبریال افتخار فردوس وایي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه ځکه په خپل حق مطمئن نه دي چې مرکزی حکومت سوسو واري خپل بیانونه بدل کړي دي او تر اوسه یې هیڅوک هم د رهداري په پوره منصوبه نه دي پوه کړي.
کار دے چاہے پدی کی ٹرانسپیرنسی راو لیا نو ددی خلاف کم یو ریزسٹنس دے غب خاطر خواہ کم شیا خو فی الحال نواز شریف حکومت ددی ٹرانسپیرنسی دے پارا خاص اقدامات چدے اگر ندی کڑی نو ترسو پوری جدا نکی گیا آغا پوری وچ دے شکوک و شبہات چدے آغا بجاری
د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سوره جوړان دی ویلی وو چې مرکزی حکومت با په اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو لرې کول لپاره ډیر زر ټولګوندي زغونډه رابلی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په اسلام آباد انتظامی په تعلیمي ادارو کې د نشي توکو د استعمال پر ضد د خپل کمپاین په ترڅ کې نه مشکوک کسان هم نیولې دي. په دې وروستیو کې د داخله چارو وزارت د اسلام آباد په تعلیمي ادارو کې د نشي توکو د استعمال په اړه نوټس هم اخیستی وو. رابعه اکرم خان نه تفصیل ورو.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په سکولونو کې ورته د نشه توکو د استعمال په اړه رپورټونه ترلاسه شوي وو او همدې له وجې دوی دا مهم د تیرو دوه اونو راسې جاري ساتلی دی. د نوموړي په وینا را روانو څو ورځو کې به دې لړ کې د سکولونو انتظامیو سره هم خبرې کیږي او د غیر سرکاري ادارو په مرسته به زده کوونکو لپاره د یو آگاهي مهم هم شروع کوي.
د نشه توکو د رسولو ذرایع مختلفې دي. په دې زمون کار روان دی او دا ذمہواري منګ د منشیاتو د مخنیوي ادارې د ANF د استخباراتو د څانګې لګولې ده چې دا منشیات څوک دي زده کوونکو پورې رسوي نو هغوی به منګ نیسو. منګ لپاره د منشیاتو خرڅونکي زیات مهم دي او دې پر ضد زمونږ کار هم روان دي. د دې پر ضد نه صرف ANF بلکې سپیشل برانچ هم کار کوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامی مشر مشتاق احمد په وینا چې د زده کوونکي پاوډر او چرس او شرابو او د کوکې نشي کوي. په دې ورسلو کې د سکولونو حوالی په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د یو سروې د لارې ویلي وو چې د اسلام آباد پرایویټ سکولونو کې ماشومان په مختلفو منشیاتو اخته دي. غیر سرکاري ادارې ساسي په وینا چې پرایویټ سکولونو کې د نشه توکو د استعمالولو شرح 3.5% او په سرکاري سکولونو کې دا شرح 2% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساسي مشر ډاکټر ماریا سلطان وویل چې د منشیاتو استعمال اوس کم عمر ماشومانو کې زیات کتل شوی دی.
په دې سروې کې موږ ته مختلف سیزونه ښکاره شوي. یو دا چې یو منظمه ډله دا کار کوي او چېرته کې دا هم ښکاره شوي چې په دې کې زامیه هم ککړه ده. داسې نور هم وجوهات چې دا تعلیمي ادارې د نشه توکو د خرڅولو مرکزونه جوړیږي. د نشه توکو استعمالول عمرونه چې مخکې وو نو هغه به 15 تر 30 کال عمر کې وو. اوس دا پرورو کم عمرې ته را روان دي.
ډاکټر ماریا سلطان په وینا چې د نشه توکو د استعمال دا سروې د سیرت داخله امورو کمیټې ته هم وړاندې کړې وه او حکومتي چارواکو دې لړ کې اقدامات وچتول هم شروع کړي دي. د نوم نه ښودلو په شرط یو زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل چې په عام توګه زده کوونکي د خوند لپاره د چرسو نشه کوي. د دا هم وویل چې نن سبا زده کوونکو د ویښ پاتې کېدو لپاره د آیس نشه هم شروع کړي. د فکر ده په تېر 1 جنوري جاري شوي د داخله وزارت یوې خبر پاڼه کې ویلی شوي وو چې داخله وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم پیل شوی او د اسلامباد ضلع انتظامیه ته هدایت شوی چې خپل مهم کې د تیزوالی راولي. داخله وزارت په بیان کې دا هم راغلی وو چې د منشیاتو پر ضد د مهم آغاز قاضی اعظم پوهنتون نه شوی وو.
اوریدونکو، د شام د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو د استادو ترمنځ د مذاکراتو لومړۍ ورځ له نتیجې پرته پای ته رسیدلې ده. دا مذاکرات د روس او ترکی په مشرۍ پیل شوي. د کازاکستان چارواکي وایي چې نن به هم د خبرو دوهم دور پیل شي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زینب اورو.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د سوریې د رژیم د اپوزیسیون
د ویان د احیا العریدی په حواله ویلی چې د مخالفو ډلو استازو د ترکیه او روسیې له استازو سره هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی سټیفن د میستورا ګډون درلود. یحیا العریدی ویلي چې دا غونډه اوږده خو اغېزمنه وه. د عریدی په وینا په سوریه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي او د اسیرانو د خوشي کېدو په اړه خبرې شوې دي، خو د سوریې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر په استانه کې د پرونیو مذاکرو په اړه په دمشق کې د اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل
تنسیق بین هذه المجموعات و
پاستانه کې مذاکره د سوریې د رژیم د اپوزیشن ډلو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه دي. څو معلومه سي چې هغوی د سوریې له پوځ او حکومت سره په ګډه د تروریزم پر ضد له مبارزې سره یو ځای کیږي. دا به د نورو پړاوونو لپاره یو اساس جوړ کړي. له دې پرته موږ پاستانه کې د سوریې د خبرو د بری بحث نشو کولای. د سوریې د رژیم د مخالف اپوزیشن ویندوی یحیی العریدی ویلي چې پاستانه کې پرون د سوریې د لانجې پر سیاسي اړخ هم خبرې شوې دي. هغه باور څرګند کړ چې د دې لیدنو په پایله کې د سوریې لانجې داسې حقیقي حل موندل کېدلای شي چې د امنیت شورا او د جنیو د اعلامیې سره به مطابقت لري. خو په دمشق کې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر ویلي چې د استانې مذاکرو ته به داسې فرصت په سترګه ګوري چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د مخالفو ډلو نیت پکې څرګند شي. د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې به د سوریې د وضعیت په اړه مذاکرې چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب پیل شوې دي نن هم دوام ولري.
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نورو.
تیر ورځ د کورمی په صدر ښار کې د شپږ قومونو د ګڼ مشرانو جرګه وسوه. د پاره چنار د بمی چاودنې غندنه وکړه. د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې چاته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ورنکړي او په اتحاد به ژوند پرمخ وړي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د زیات اورښت له کبله پرامست سو پیښ کې درې کسان مړ شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې د یکشنبې اتوار راهیسې باران او واوره اورېدل پیل شوي. د هوا پیژندنې څنګ په وینا تر بل سبا پورې به دوام وکړي. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کوریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر ژر احتجاجي تحریک پیلوي. د یاد ټولنې مشر سید عالم مسعود ویلي پرویز خټک د پښتونخوا صوبې د ګټو لپاره په کار کولو کې پاتې راغلي دي. د خیبر پښتونخوا ځای سمولي او د درغلي زس وای اداري پارلماني غړي ډاکټر حیدر وای د خیبر پښتونخوا درغلي زدي اداري په هڅو په تیر یو کال کې یو عرب اویا کروڑ روپۍ له سیاستوالو سره خاص تسلسوي او د صوبای حکومت خزانه ته سپارل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د خپل کار په لومړي ورځ خپل اروپایي اتحادیان ته باور ورکړی چې امریکا بل ناټو سازمان سره نشته دونکو اړیکې پالي. د پینټاګون یو ویان ویلي جیمز میتس پرون د ناټو له مشر یانس ستولتنبرګ او د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن سره خبرې وکړې او د هغو اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړې چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرله پسې بیانونو وروسته راپورته شوي دي. اویران وایي د نوي امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه اندازه لګول له وخت مخکې خبره ده، ځکه چې ډېر مسایل په اړه د هغوی دریځ لا پوره روښانه نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي پر نوویل دوی تر دې مهاله د ټرمپ په اړه قرار ځونه نشي کولی، ځکه چې د نوموړي دریځونه د امریکا د پخواني ولسمشرانو په څیر روښانه او باوري نه دي.
اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته په دې پروګرام کې به تفصیل واوري چې فری میوز ادارې د افغان نجونو آرکستری ته د 2018 کال ایوارډ ورکړل شو. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واوري. فری میوز نړیوال ادارې د افغان نجونو زهره آرکستر ته د 2018 کال ایوارډ اعلان کړ.
د دې د خوشحالي زما بيخي هم غهيره شو او ټول فقط هم نغوي امیزنګ امیزنګ نو هیڅ خبره راته نه کوله.
په کابل کې د تلو تلویزیون د افغان ستوري دی او جج یا داور سیداګل مینا سره مو مرکه کړې ده.
دې کې پوینټونه خو ډېر دي. اوله خبره ده چې ښکلې اواز لري او بیا خسته ویلې شي چې په سور کې وایي او په لې کې وایي او په مزه سره وایي په سور کې وایي.
په خوست کې د کتاب خپرېدو بهیر ګړندې شوی دی.
په اوس کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول. په اوس وخت کې د قیمیت په لحاظ دا چاره ښه شوي.
د خپرونې په اوږدو کې سندرې او شعرونه هم دراورو بدرګه مو کړې. د افغانستان د نجونو موسیقي غږونکو یو ارکستر چې زهرا نومول شوی د 2018 کال د ایوارډ ګټونکی شو. د فری میوز په نوم د ادارې لخوا په خبره شوی یو خبر پڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ جنوز د کونکو د موسیقي د زده کړې پر مهال د خپل کورنۍ ټولنې او هیواد په کچه ستونزې ګاللې دي. د ایوارډ ورکونکو ادارې په خپل پیغام کې وایي د استثنایی حوصله او علاقې په درلودلو سره د غنجونی نورې درسي خلاصوي او د هر افغان لپاره نمونه ګرځیدلی چې د کلتوري ژوند او د موسیقي د بیا رابر سره کېدو لپاره کار کول غواړي. د فریمیوز ایوارډ په جنیوا کې د 2018 کال د جنوري د میاشتې په 25 نیټه د زهرا د کنسرت پر مهال افغانو جنو موسیقي غږونکو ته ورکول کیږي. په دې موقع به د فریمیوز ادارې یو شریکه بنسټ ایښودونکي ماری کورپ هم موجوده وي. د نوموړي ادارې اجرایي رئیس اولی ریتوف وایي د افغانو جنو د موسیقي ارکستر زهرا یو وړه معجزه ده او د سخت کال د فری میوز ایوارډ پور کولو سره دوی د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ چې بنیاد یې ډاکټر احمد سرمست خی د خدمتونو مننه هم کوي. د فری میوز په نوم اداره په افغانستان کې د موسیقي سره د تړلو کسانو د وضعیت تسهیلولو لپاره له اوږدې مودې راهیسې کار کوي. نوموړي ادارې د افغانستان د موسیقي په اړه خپل لومړنی راپور د دې سرلیک سره خپور کړو چې آیا د مرغانو د سندرو مخه څوک نیولی شي. پر موسیقي دغه اثر په 2001 کال کې خپور شوی وو او په کې په دې خبره رڼا چول شوی وو چې د طالبانو د حکومت پر مهال خلک له موسیقي څنګه لري ساتل کېدل. د فری میوز د ادارې لخوا تر دې وړاندې د بیلاروس لاون وولسکي، د مصر رامي اسام او د مالی او امریکایي ولسی موسیقي د صحرا فستیوال ته په نورو کلونو کې وډونه ورکړل شوی دی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست چې د 15 افغانو جنو موسیقي غږونکو په مشرۍ د مهال د اروپا په سفر بوخت وای، د افغانستان د جنو موسیقي غږونکو د ارکستر جوړیدل یو نادر اقدام دی.
د افغان جنو د ارکستر جوړول یوازې د افغانستان لپاره یو انقلاب او لاسته راوړنه نه ده، بلکې د اسلامي هیوادونو په خاصه توګه ګاونډي هیوادونو لپاره یو مثبته بیلګه ده.
د زهرا ارکستر یو برخواله نگین خپلواک ده. هغه د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکی ده او وای تر دې مقامه در رسیدو لپاره ډیر ستونزې ګاللې دي. نو موري زیاتوي چې په اروپا کې د افغانون جنو د موسیقي کنسرت د افغانستان په باب د نړیوالو تصور بدل کړی دی.
د کنسرت او پستیج باندې چې ما کار کاوه هتا خلکو مژړلې، کله چې مونږ خلاص شو ما مخ راواړه او خلکو ته نو مې کتل چې ډیر خلک ژړ یا ته دومره احساساتي شوی وو. ډیر ښه کنسرت شو، ټول خلک ډیر خوشاله او زوم به تشویق کړو.
نگین وای د وی افغان پیغلی په صفت چې د سلګونو بهرنیو خلکو په وړاندې په سټیج موسیقي وړاندې کوي، نو دا احساس ورته کیږي چې دا کار آسان نه دی. خو د موسیقي سره لیونی مینې ویره قابو کوي.
ډیر مشکل کار دی، خو موږ ډېر هیجاني شوم کله چې سټیج چلانه مته، یعنی چې ریډل یو ما چې خدای مانه غلط نشي دومره غټ غټ خلک دلته راغلي دي، بخې احساساتي شوم. نو کله چې ما خپل هم سیمفیانو د دې د لبخند په شونډو کې ولیدو دې دا خوشحالي زما بيخي ما غهيره شو او ټول فقط ابن غويل اميزنګ اميزنګ نور هیڅ خبره را تنه کوله.
نگین خپلواک وای هنري سفرونه د افغان موسیقي غږونکو مخ آزادوي. هر کنسرت د یو بل کنسرت لپاره لار هواروي او هر ننداره د نړیوالو ذهن بدلوي او ورته وای چې افغانان پر موسیقي او خپل هنرونو مین خلک دي.
منګه خو کوشش کوو چې هنري سفرونه ډیر ولرو، ځکه چې دومره خلکو چې استقبال کړو شاید مونږ ته نور لاریم بیرته کېږي، د سفرونو نور لاریم بیرته کېږي. حتی نورو خلکو ویل چې راشي زمونږ مثلا کشور ته، راشي زمونږ مملکت ته، راشي کنسرټونه اجرا کړي چې خلک ستاسو وویني هغه کوم فکرونه چې ستاسو په باره کې لري هغه یعنی ورک شي، هغه کوم خراب فکرونه چې لري. مونږ ډېر خوشحاله یو چې نور زګون ته ملاړ شو، کنسرټونه ورکړو د افغانستان په نمایندګي او د صلح سفیران په نمایندګي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او ارکیستر د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې کنسرت ته راغلی وو، او ترڅنګ په زیورخ، جنیوا او برلین کې هم د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. بیا هم د افغانستان د موسیقي په حق له مطلب لرو. تلو تلویزیون هر کال د نوو سندرغاړو د لټون په موخه د افغان ستوري یا د ستاره افغان په نوم په ټول افغانستان کې د نوو سندرغاړو ترمنځ مقابلې کوي. اوس هم دغه مقابلې روانې دي، او هر اونۍ په لکونو خلک د تلویزیون لارې د ستاره افغان یا افغان ستوري خبرونه ګوري او د خپل خوخي مطابق سندرغاړو ته ووټونه ورکوي. د افغانستان د موسیقي سلور تکړه هنرمندان آریانا سعید، قیس الفت، عبید جویندا او سیدا گل مینا د افغان ستوري قاضیان یا ججان دي. موږ په هم دی اړه د سیدا گل مینا سره خبرې کړې، او په سر کې مو پوښتلې چې د افغان ستوري سګنې مسابقه څنګه روانه ده.
ولا هر کال د دې افغان ستوري پروګرام ډېر خروان دي، دې کال ته ډېر خروان دي، دې نه تیر کال ډېر خو د هغه نه دا ډېر زبردست روان دي. ان شاء الله چې دغه کال په کال به خو یو خپل خواهش به لري د هر دغه سره. او دې سره د مزید خبرې یو دا ده چې موږ سره یو دوه کسان پکې داسې دي چې دوه درې کسان چې عجیب و غریب دي. لکه مثال درته یاد کوم چې خلیل یوسفی، دا یو ډېر سې غټ آواز لري چې لکه وطنی سندری وای کنه مایحنی وطن د پاره،
بله
سندری زیات وای. او د اوازونو کې لکه د هغه جذبي او د فوجیان د پاره خاص سندری وای، یا پولیس د پاره وای، هغه سي هغه جذباتي سندری پرې اواز کې خاص کاری. او بل مونږ سره والد دی بابک محمدی،
بله
دغه لک شته د محلي سندری وای، کلیوال سندری وای چې خلک دې زیات خوخی.
بله
او فیض کارزی او گلوکار زمون دے
تو
خارج کرے باہر دے آغا دل تو نو آغا دا سندری ویل داغا ترزنو سندری وائی او دے خطر خیصے وائی خلقیم پاکی او بل منفریو دے رپ وائی والک سید جمال مبارز نمی دے رپ وائی آغا پر رپ کے دس دس خبری کے چسا کم حالت زمون پو وطن کے دے زمون دے خلقو دے افغانانو چکم حالت دے انسانانو چې کوم حالت دي نن سبا هغه ټول په حقیقت بیانې ده چې حقیقت وایي نن سبا ډېر ګران او مشکل دي. څوک حقیقت نشي ویلی کړي، څوک وایي په خوله وایي کنه نو دې چاره نه لري او بس حقیقت حقیقت وایي. نو دې سم سمې خبرې کوي، خلک یې خوښوي. نو د افغان ستوري په هر پروګرام کې د دې هغه مقام د دې هغه اسمت چوته کیږي، یا تاسو خلک رائے ورته ورکړي کنه یا اوټ ورته ورکړي. نو په دې حساب سره ټول نه هر هفته دې په بر اول نمبر کې وي، په دویم نمبر کې یو سره زلاله وي یا هغه یوسفی، خلیل یوسفی وي. نو بل دا چې موږ سره د یو جنۍ د ننګرهار د ولایت ملکه د جلال آباد کنه ننګرهار سیمه دار غزیده، نو پښتو سندرې وای ډېر خوای او ډېر ښکلی او ښایسته آواز لري. لکه دا ته وایم چې ګلنار بیگم، قمر ګله او داسې نور خخه آوازونه چې کوم تیر شوي دي یا دی فلحال، نو په دې جنۍ کې د هغوی نه زیاته کوالټي وینم او کمه نه. که دا جنۍ لږه خواري وکړي او طبیعت خراب نه شي، لکه داسې چې موسیقۍ نه لاس وانخلي او یا څوک مخنیوی او تهونه کې شداکار نور مکوه، نو که دا جنۍ لږ پهمدې موسیقۍ په دنیا کې لږ مخکې لاړ شي، نو زما په خیال چې ډېر یو ښکلی آواز دی.
تاسو د زلاله خبره وکړه، نو زلاله نه تاسو څومره تمه لرئ؟ آیا د افغانستان د پښتو موسیقۍ نوم روښانولی شي؟
دا د هنرمند کورنۍ سره تعلق نه ساتي. دوی د کونړ دی اصل کې او په ننګرهار کې سیږي، او د کور نوم ډېر درانه خلک دي او ډېر رسېدلي خلک دي، لکه دسې غریبانه نارمل خلک دي کنه.
بله بله.
او دوی خپل خپلوان ټول تکړه تکړه خلک دي، او د دې جنې دا شوق او دا دغه چې
زما آواز خکولی دی کچیر ماتی و چانس پیدا شی نو بیا ما سر رابطه و شوا نو دی استاد دی غازی خلیلی نمیگی استاد جعفر داغا دی ارور دی کشست چه جعفر استاد همایون انگار استاد دی او داغا شاگرد دی غازی خلیلی نو آغا لگ دیر تا خودم کری خب بس طرف دونه لاره تا خودنه چه بس آغا خپل آواز استیشی او بیا ما سر پر رابطه کشوا نو ما ارتوی چه بس آغا خکول چانس دادا یو ایسا پکیوارو گوش چی سکیگی نو آغا چیزم گوارم چه ایسا پکیوارو مالا میربانی رازی زمون اعتراض نشن دیر پار دا پروگرام جور دی چه خلق پکی ایسا واخلی
صحیح
بس دا چه سنگ راغلا تو اول سندره یویلی نو مون سلور ججان ناسو داور چوتا وی کن سلور جج ناسو داغ سلور وارا پا احترام ارتوو دیو در جنه در خاطره چه دا دیر خکول آواز لری و دیر خاص داد لری و دوم را خیسته دا غمه مون چه تا پت شوه و پتا شوه واگه نا نو بس بیان داغ سی آغا نپاس مخ که تا کهیو سا پوری روانه در زما بخیل چه دویم و که دریم یا دویم دریم دویم دریم اوٹ کی دغا سے راضی اوتا پور سلور شو امرا لیکن خلق کی دمرا حمایت کی خلق کی دمرا وخی خلق کی دمرا امین آوری
ولس سمرا دا افغان ستوری پروسی سر علاقه لری خلق پا کم اندازه دغو ستورو تا دغو سندرغارو ترائی ورکوی
او خلق خود دیر زیاد علاقه مندن دیخو پا هر زکی پا هر حالت کی پا هر وطن کی پا هر زکی رنگ پرنگ خلق وی سوکی خوخی سوکی نخوخی سوک پا فیسبوک دسی خبری میکی زادسی خلق دیر دادسی دیر دسی مکاوی دسی مکاوی دسی خلق لگیر دیر خلق داسی دیکی تشویق کهی چی نام خدا دسی واقع سی او دا رای ورکاولو یا آغا اوت ورکاولو ایسی نس چیو تکی نو دی دا فیسبوک دلاری نا فری هم دا ورطا کویشی او د خپل د موبایل لپاره سیستم هم کوي شي خو به هر حال دا څه مشکل نه ده کنه اسانه طریقې سره کیږي
سیدا ګل مینا صاحب تاسو خو اول په ټول افغانستان کې د سندرغاړو لټون کوي بیا دولس غوره سندرغاړي چان کوي ته اوس دغه سو ته رسیدلې دي ځکه راونه تاسو یو کس د دې پروسې نه بهر کوي هم چې کیمرا یې اخیستې وي
او بالکل هم دغه څه مونږ څه چل کړو چې مونږ د پروګرام اول شروع کوو نو دلته زمونږ سره یو سو سوبیر یا سو ولایت دی مونږ سره کنه
bale bale
نو تقریبا مونږ د کابل د ولایت امتحان واغستو الکانم پکې جنګي الکانم پکې خوخ بیا لاړو مزار ته لاړو بیا هرات ته لاړو بیا د قندار او د ننګرهار هغه چې کوم هغه پروګرام انصاف کو دواړه په یو کې صاف کو نو سلو پروګرام ادا شو بیا دینه پس مونږ یو سل شپېته بهترین چوته وای
bale
دې کې چان کو یو سل شپېته کسان بیا موږ پکې انتخاب وو یو سل شپېته چې انتخاب شو بیا په بل هفته کې بل پروګرام جوړیږي چې دا یو سل شپېته بیا مخکې زما په خیال کې تاریخ به ترین راتلو او دا ډایرکټ د یو سل شپېتو نه تدیر شته راځي شو
bale استاد
چې تدیر به ترین تراله تدیر کسان پکې بیا د تدیر نه پس بیا چې بل امتحان اخلو بیا دولت کسان درځي نو هغه دولت کسان موږ هغه ټاپ ترین کسان پکې ساتو هغه ټاپ ترین کسان موږ پکې ساتو چې کوم په ټول کې تکړه تکړه هغه موږ اړونه امتحان اخلو چې کوم خډیر پاس شو نو هغه ته بیا موږ چانس ورکو نو اوس موږ سره دولت کسان وی یو وخت کې یو وته بل وخت کې بل زما په خیال چې موږ څلور پنځه کسان وته دي په دې نه پوهیږو چې د هوا رخ کله بدلیږي او څنګه بدلیږي
په
دې باندې هیڅ رقم څه نشي ویلی کنه چې څوک به اړین مقام ته رسیږي خو په هر حال زه چې څومره فکر کوم دغه مبارز چې رف وایي دغه لک او د خلیل یوسفی او زلاله هاشمی دغه درې کسان ډېر دسې په ټاپ کې روان دي او دغه بابک چوټه وایي کنه بابک محمدي دغه څلور کسان داسې روان دي چې په هر ځل کې خلک یې خوښوي په هر ځل کې دوی یو دسې کارونه ښکاره کوي چې نه یعنی سندرې وایي کار ته وایي نو خلک دې سره نه تنګیږي او نه خسته کیږي سره کنه نو دغه څلور کسان ډېر زور دي او زما په خیال چې د خلکو هغه رای ته ګورم چې خلک څومره ورته ووټونه ورکوي په دې حساب سره د مبارز سید جمال مبارز رب چې وایي دغه زما په خیال چې دغه مخکې روانه ده چې همدغه څه رواني نو کیدای شي اول هم شي
د یو داور په حیث یا د جج په حیث کله چې یو سندرغاړي ته رایه ورکوي نو کومو خبرو ته زیاته پاملرنه کوي
دې کې پوینټونه خو ډېر دي اوله خبره ده چې ښکلی اواز لري صحیح ده ښایسته اواز وي او بیا ښایسته وویلی شي چې په سور کې ووایي او په لی کې ووایي لکه ضرب لی ټیمپو چې دې سره ښه روانی او خپله کوم طرز یا کومه سندره کوم کمپوز چې دی وایي چې ښه ووایي او په مزه سره وای په سر کې وای او کلاګانې پکې ښکار کيو یې مزدار وای چې څومره مزدار وای دمر مونږ کې خوند اخلو او دغه زمونږ د انتخاب وړ ګرځي دا صحیح وای هم دا صحیح ده.
تاسو کله موسیقي جوړوي کله د موسیقي د مسابقې جج په دې کې در نخپل موسیقي پاتې نشي تاسو هم په خپل یو خاص سندرغاړی نو اوس نوې سندره مو مخ ته نه راځي
تاسو په دې خبر په دې په دې څه کوي سندره وایم
صحیح ده نو
په دې څه کوي سندره وایم چې دا غیله او چې دا غیله مدري شي خیر بل بم وایم بل بم په هر حال یو خبر داس ده چې زما تقریبا په 15 کال کې لا زیات کم چې ما چې مخکې به مثلون ته تلم یا مثال یو داسې چېرته ملګري به ناسته کوله یو شپې دپاره داسې یو لس شل کسان به ملګري به یو ځای شو با ذوق خلک به یو ځای شو چې موسیقي واوري تلم به او ودونو ته به تلم د خلکو کوژن به و سالګره به و واده به و څه به و څه به نو هغې کې مې ایسار رسته اوس هغه پروګرامونه ما پرېغوستي دي بس هر څه یو حده پورې خوند کوي. بله خبر ده چې لږ غوندې چې سړی په بعضې بعضې خبرو کې مصروف وي بیا نشي کولی چې ټول کارونه په مخکې وسي نو هغه پروګرامونه ما بند کړي وو اوس مې لږ لږ غوندې داسې دې پروګرام سره چې د سړی افغان ته راغلی یم افغان ستوري ته دې د وجې نه نو لږ لږ مې دغه کړی چې بعضې یا دوس داسې تمه کوي وي چې ته یو څو سندرې ووایې یا اورېدل غواړو نو بس کله کله ته یو مې سمجیم ته لاړ شم هغه هم چې ډېر محدود کسان وي او با نظم وي چې د شراب ذکر پکې نه وي او بی ادبی پکې نه وي او خ اشعار او خ موسیقي او غم او کبي نظمي پکې وي یا د سي بي پرواهي پکې وي او دا خبرې پکې بیا بالکل 1 کروڑ روپے مته لاټي نظم او چې د سي منظم دغې او چې ماته وي مفته مرسلزم
د سیدا ګل مینا خبرې مو ووریدي. هغه د زلاله زیاته یادونه کوله نو په مو کړی د زلاله او حشمت یوې شریکې سندره مخکې تر دې چې بل راپور دروورو، بوریوال کاکړ او داود خټک نه د پیژندل شوی شاعر اباسین یوسفزی دوه شعرونه دروورو.
گل بوی نسیم بوی دلبر بوی، گل بوی نسیم بوی دلبر بوی، زچی وی لکیجم نو سحر بوی، پام کوا جانان د یو نه زیات نسی، پام کوا جانان د یو نه زیات نسی، زړه د کعبه نو وی مندر بوی، سر ی د تنې نه چا بیل کړی دی، سر ی د تنې نه چا بیل کړی دی، چرته څوک ولیا سخنور بوی، دومره نزدیکیت می بے وفا نکړی، دومره نزدیکیت می بے وفا نکړی، یاد بدی خپوی مرور بوی، شعر د وژمې غوندې بیوا کوي، شعر د وژمې غوندې بیوا کوي، یاد اباسین غوندې ژور بوی.
نن را باندې بوی د پسرلی رازی، سوګ دی چې خیالونو ته میزی رازی، کله چې د ګلو منز کې کینما، خیال ته مستا شونډې اننګی رازی، روح می د زړګی تارونه اوچېړل، وینه کې می جوش رازی مستی رازی، زه د تغیر نه ډک مزاج لرم، ما ته په هر حال کې زندگی رازی، سوچ یو وجود نشو یو روح نشو، کله په ژوندون کې خوشحالی رازی، ز په شاعرے کله پوهیږم چرته د یو لوري نه رازی رازی، بیا په پښتونخوا پسرلی ول شلو، بیا د اباسین مازدیګری رازی.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او لیکوالان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډیره شوې ده. دوی په دې برخه کې د معیار په ګډون د کتابونو د ویش ستونزې هم مهمې بولي او زیاتوي چې په خوست کې اکثره چاپیدونکي کتابونه همدلته پاتې کیږي او نور ولایتونو همدارنګه د پښتونخوا کتابونو او علمي مرکزونو ته د لیږلو منظم پروګرام نشته. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې په وروستیو کلونو کې په پښتون مېشتو سیمو کې د یو شمېر علمي او اکاډمیکو مرکزونو جوړېدل، همدارنګه مطالعې معلوماتو او زده کړو ته د خلکو لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډېره شي. شاعر او خبریال ساجد بهار په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېرېدو لاملونه تاسو په ګوته کړل.
یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅه وی چې په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپل پښتو کې تشه مخصوصوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
له لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو پوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کیږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغیزې څه دي؟
په اوس کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چپیږي. مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیفیت په لحاظ دا چاره ښه شوي، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پښتو ژبې تعریف شوي کتابونه تر ډیره خوست کې تقسیمیږي او د نورو ولایتونو او پښتونخوا په کتابتونونو کې ویشنه کمه ده. د پړکې مجلې مسؤل مدیر سردار شفقی پاړه وایي،
پرم دوی ټولنې د مشهور لیکوالو په شان په خپلو لګښتونو د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د کتابونو چاپولو تجربه نه کوي، نو دوی اړ دي چې په خپلو شخصي لګښتونو یې چاپ کړي، نو په شخصي لګښت چاپ او بیا د ټول هیواد او پښتونخوا چې موږ ګډه ژبه او کلتور سره لرو د غوی علمي مرکزونو او کتابتونونو ته رسول ستونزمن وي.
بلخوا شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان کڅه په پښتو ژبه د کتابونو چاپ یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې معیار ته یې پوره توجه نه کیږي.
سمو کې د کتاب د چاپېدو دغه بهیر ډیر شوی دی، خو له بدبختنه چې دا معیاري نه دی. یو ستر لامل دا دی چې دلته زموږ د فرهنګ اړوند خلک یو ډله نه لري چې د دینه لیدنه وکړي، د دینه کتنه وکړي. خاص د شعر په برخه کې ځوانان دې ته ډیر لیواله وي چې کتاب یې زر چاپ شي او سیله ورته نه کوي. او بل ستونزه دا چې کتاب دلته مارکیټینګ ورته نه کیږي، نو ځکه زموږ کتابونه پایښت هم نه مومي.
د کتونکو لاندې که څه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه، بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزې او مهالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه او د چاپ او ویش لپاره یې هم اړوندو ادارو منظم میکانیزم نه دی جوړ کړی.
درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال رډیوي مجلې دغه غنه تړو بلونه به د نوو کلتوري او ادبي مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.
پښتانه او خدایي خدمتګاري،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سویسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره، د هر ګل او زیارت پورس.